درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت څلور بجې شوې. زه عصمت څاروان درته هرکلی وایم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. اوري چې د افغانستان په څو ښارونو کې څمان دي 50 تنه نن وشل شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي کاندیدان دي د انتخاباتي کمپاین مقررات رعایت کړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ملالې بشیر راټول کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په کابل ښار کې نن په دریو پرله پسې چاودنو کې 11 کسان وژل شوي دي. په تخار ولایت پر نظامي تاسیساتو د طالب وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې 2 توغندي ویشتلې دي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی نن له جنرال ډنفورد سره په ارک کې ولیدل. د دوی غونډه د تروریزم سره د مبارزې، افغانستان د سولې او ثبات او ګډو ګټو پر موضوعاتو متمرکزه وه. ولسمشر غنی وویل چې که څه هم افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې هره ورځ قرباني ورکوي، خو د تروریزم تهدید مشترک دی او له دې ستونزې سره باید په ګډه مبارزه دوام وکړي. په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لږ تر لږه 11 کسان وژلي او 45 نور یې ټپیان کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په دوه حملو کې وژل شوي او ټپیان شوي ټول ملکیان وو. لومړی ځانمرګ برید د کابل ښار د 16 امنیتي حوزې د لومړیو میکرویانو د ملي بس په څلور لاره کې د کانونو او پټرولیم وزارت د مامورینو د انتقال پر کاسټر موټر وسو. څو شېبې وروسته په همدې سیمه کې بله چاودنه هم وسوه. د امنیتي چارواکو په وینا درېمه پرله پسې چاودنه د کابل ښار د نهمې حوزې په اړوند ډسپنچري سیمه کې رامنځته شوې ده. په درې واړو چاودنو کې د اوښتې مرګ ژوبلې شمېر لومړنی دی او د چارواکو په وینا د تلفاتو د شمېر د زیاتېدو بېره سته. د طالبانو د ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې د برید مسؤلیت منلی دی او رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې چاودنه کې د نهو بهرنیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دغو حملو کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. په تخار ولایت کې پر نظامی تاسیساتو د طالب وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د تخار د ولایتي شورا مرستیال محمد اعظم افضلی نن ازادي راډیو ته ویل د حملې په خواجه بندکوشا سیمه کې د عامه نظم پر شلو ځواکونو په قره تیپه سیمه کې د ملي او ځایي پولیسو پر پوستو شوي دي. د زیاته کړه دی وای په اشکمش ولسوالۍ کې طالبانو پر امنیتي ځواکونو حمله وکړه او په نتیجه کې 8 پولیس او 24 نور د عامه نظم پرسونل وژل شول. د پولیسو پرسونل د عامه نظم او پتونوال ټپیان سوي دي او یو شمېر یې ورک سوي دي چې ټپیان او وژل سوي وو هغوی هم تر اوسه نه دي معلوم. د تخار ولایتي شورا یو غړي مولوي کرامت الله ډي پی اي خبري اژانس ته ویلي چې په دغو حملو کې 24 پولیس وژل سوي دي. ځای چارواکو دا شمېر نه دی تایید کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ 11 غړو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت د خوږیانیو د وزیرو په سنډلۍ سیمه کې پر یو موټر چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
متاسفانه په دې پیښه کې شپږ مېرمنې او درې ماشومان شهیدان شوي دي. د دوه ماشومانو یوې مېرمنې او یو موټر چلوونکي په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو حالات هم نازک دي.
د شاغلی خوژیانی په وینا یا د کورنۍ لخپلې سیمې څخه نږدې کلی ته په یو واده کې د ګډون لپاره روانه وه. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی داس شوتلې چې ګواکې له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادلې ته او پر خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دی. د روحانی د سرګندونې پروند د ایران پر یو رسمي ویب پاڼه خبرې شوې دي. حسن روحانی ویلي چې د یو شمیر اروپایي هیوادونو سره د اړیکو د ترنګلتیا هڅینه کوي او کچیر د هیوادونه د پوینا لخپل ایران ضد اقدامات او له هغه جملې په جبل طارق کې د ایران د تیل وړونکو بیړۍ لنیول لاس واخلي نو د ایران لخوا به هم مناسب جواب تر لاسه کړي. د ایران او برتانیا ترمنځ وروسته له هغه ترنګلتیا زیاته سوه چې د برتانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 4مه نیټه په جبل طارق کې د ایران د تیلو یوه لیږونکې بیړۍ په دې شک ونیوله چې سوریه ته تیل وړي. ایران بیا د جولای په 19مه په هرمز تنګي کې د برتانیا بیرغ لرونکې یوه تیل وړونکې بیړۍ په دې تور ونیوله چې له نړیوالو قوانینو یې سرغړونه کړې وه. حسن روحاني هم همداراز ویلي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د لیرې کېدو په صورت کې تهران له واشنګټن سره خبرو ته چمتو دی. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندي ویشتلې دي. دا خبرې د جنوبي کوریا لوی درستیز کړې ده. دا دواړه توغندي د شمالي کوریا له ختیځ ساحلي ښارګوټي وینسن څخه توغول سوي دي. 410 کیلومتره واټن یې وهلی او په اوبو کې تر کښته کېدو مخکې 50 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلی و. دا له هغه وروسته چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د خبرو پر بیا پیل سلاسول، په تیرو دوو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې شمالي کوریا توغندي ویشتلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ او هم مطالب لوستل شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. د روانې خبرونې په دوام کې اوریدئ د افغانستان په څو شهرونو کې څباندې 50 تنه ملکیان وژل شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي کاندیدان د انتخاباتي کمپاین مقررات رعایت کړي. د انتخاباتو د څار ټولنې بیا وایي
په کار داده چې کمیسون د خپلواکو څخه ګټه واخلي، د کاندیدانو په تاسیس باندې نه راځي، خپلواکه دریز ولري.
د کونړ ولایت د چپی درې اوسیدونکي وایي
دا د چپی درې ولسوالۍ د مرکزي حکومت د نظر نه ډیره چپه ده.
په کندوز کې نن څو پروژې پرانستل شوې او د پکتیا د مرکز ځوانان وایي
تفریح نه پکتیا کې هیڅ نشته.
پکتیا کې هیڅ د ځوانانو لپاره د تفریح ځای نشته.
د دې ترڅنګ ځینې نور موضوعات لرو او د غرس اونیس پروګرامونه. راوښو لمړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان په پلازمینه کابل کې نن درې چاودنې شوې دي او د خراس په ننګرهار او تخار کې هم خونړۍ بریدونه شوې دي چې لکه بل د ځینو راپورونو پر اساس څه باندې 50 تنه وشل شوې دي. د خراس په لسکونو نور په دغو بریدونو کې ژوبل شوې دي. په ورستۍ ورځو کې د افغانستان په شارونو کې دا ډول بریدونه زیات شوې دي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې د دغو بریدونو علت دا دی چې د سولې مذاکرات په اوج کې دي او د سولې هیلي تر بل هر وخت زیات شوې دي او شکلي خواب غواړي چې په دې ډول په مقابل لوري فشار زیات کړي. د کابل د نننیو پیښو د غرس د نورو حملو په اړه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل سټوډیو ته ځو اکرام الله اکرام معلومات راکوي. اکرام صاحب، لمړی له کابل پیل وکړئ. د کابل د نننن ورځې د حملو وروستي تلفات څومره دي؟
مننه څاروان صاحب. په کابل ښار کې د نن ورځې درې پرلپسې چاودنې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پیښو کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او 45 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وایي لومړی انتحاري حمله د پنجشنبه په سهار څه باندې 8 بجې د کابل ښار د 14 امنیتي حوزې اړوند د ملي بس په څلور لارې کې د قانون او پټرولیم وزارت د کارکونکو په کاسټر موټر وشو چې مرګ ژوبله یې واړوله. نوموړی وایي څو شېبې وروسته په همدې سیمه کې بل چاودنه هم وشوه.
در هر سه حمله تروریستی که صبح امروز انجام شد در مربوطات حوزه 16 و حوزه 9 تمامشان افراد ملکی هدف قرار داده شدند. متاسفانه یکی از حمله انتحاری بود در مربوطات حوزه 16 که به تقریب از آن یک ماین تعبیه شده نیز زوج انفجار کرد. یک ساعت بعدش یک موتربم دیگر در مربوطات حوزه 9 امنیتی پلیس در ساحه دیسپیچری سرک 5 پارکای سنتی دوج منفجر میشه.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان هم ویلي چې د انتحاري حمله د دې وزارت د کارکونکو د انتقال په موټر باندې شوی چې لاملې د قانون او پټرولیم وزارت اته کارکونکو وجل شوی دي. په دې انتحاري حملو کې چې نن شوی 15 مېرمنې هم په وجل شوی او کسانو کې شامل دي. د کورنۍ چار وزارت وایي نصرت رحیمی وایي درې مچودنه چې موټر بم انتحاري حمله او بیا د دې خار د نهم امنیتي او زی اړوند ډیسپیچری سیمه کې وشو چې لاملې درې تنه وجل شول او ديار لس نور ټپیان شول. دا هم ملکیانو که څه هم طالبانو د دغه حمله مسولیت منلې دی ویلي دي چې په ډیسپیچری په سیمه کې موټر بم حمله کړی او نه تنه بهرني عسکري وجلی. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي چې په دغه حمله کې هیڅ بهرني سرتیری ته مرګ ژوبله نه ده وخته. بل اخوا ننګرهار په راپورونو کې ویل کیږي چې د ملکیانو په موټر باندې الته 14 شوی دی وی کورنۍ ديار لس غړو ته مرګ ژوبله دا ولې د ننګرهار د والی ویان حتا ولا خوګیانی رسنۍ ته پاستولي پیغام کې ویلي چې په پیخه کې دی وی کورنۍ چې وعده ته روانو او په موټر باندې دغه 14 وشو شپک په کې مېرمنې دی او درې په کې ماشومان دي او د یو موټر چلوونکي په ګډون باندې څلور نور کسان ټپیان دي چې روغتي وضعیت هم نازک خودل شوی دی. لتخار بیا پر راپورونو کې ویل کیږي چې حالت په پوځي تاسیساتو باندې وسلوال طالبانو حمله کړې دي او په دې حملو کې لګ تر لګه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوی دي. که څه هم دغه شمیرو په اړه زد و نقیز راپورونه ورکول کیږي. ځینې راپورونه کې راغلي چې دغه شمیر 240 تنه دي خو د دې ولایت ولایتي چارواکو نه دي منلي. یوازې د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال محمد اعظم افضلی ازادي راډیو ته ویلي چې په دې حملو کې 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوی دي او د حمله په خواجه بندشکا سیمه کې د امن اعظم په ځواکونو باندې او په قرته په سیمه کې د ملي او ځای پولیسو پر پوسټه باندې شوی دي. بیرته کراو ګرځ کابل ته په کابل کې چنن کومي 14 وشو دا تقریبا په 13 یو میاش کې 15 امنیتی پیښه د چرامست کیږي. 13 ورځ د دې ولایت د سبز ولسوالۍ کې د ترخیلو تنګي په سیمه کې انتحاري حمله وشو چې لامل یو کروشي عسكر وژل شو دوه نور ټپیان شول. د دې نوړاندې د کابل پونتون دروازې ته سیر ما او له هغه نور وړاندې د دفاع وزارت د لوجستیک پر ریاست باندې ډلېز حمله وشو چې لزګونه کسانو ته د کابل خاریانو ته مرجوب لواړه ولا پدې کې د خونځي زیات شمیر زکونکي او چاغوي هم پکې ټپیان شول. بلې څاروان چې
ډېر مننه کورودان اکرام الله اکرام او چې د افغانستان د درو ولایتونو د خنړیو پیښو په باب معلومات راکول. په دغه پیښو کې تر اوسه پورې د معلوماتو پر اساس چې اکرام هم ورته اشاره وکړه لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاکل شوی دی چې د میزان په لومړیو کې د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات تر سره شي. خو د انتخاباتو لپاره کمپاینونه د راتلونکې یکشنبې له ورځې پیل شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوري ریاست کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه باید د انتخاباتي کمپاینونو د دورې کړنلاري او اصول رعایت کړي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو د قانون له مخې سر له یکشنبې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل شي. له بلې خوا په انتخاباتو کې د څار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې انتخاباتي کمیسیونونه کاندیدان عام خلک او رسنۍ دي د کمپاین پر مهال د سرغړونې په اړه مستند شکایتونه ثبت کړي او له دوی سره دې شریک کړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
ل یک شنبه ورځ وروسته راتلونکو 2 میاشتې چې د افغانستان برخلیک پکې ټاکل کیږي د جمهور ریاست د اتلسو کاندیدانو او انتخاباتي ټیمونو لپاره خورا مهمه دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د پنځشنبه په ورځ به خبري ناشته ته وویل چې د جمهور ریاست کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه نسې کولای په لاندې ځایونو کې کمپاینونه وکړي.
ممنوعیت تبلیغاتي جمعي در معابر عمومي
په عمومي معابرو کې د جمعه تبلیغاتو کې د نورو د تبلیغاتو د لمنځړلو ممنونیت په غونډو کې مزاحمت په نظامی ځایونو کې د تبلیغاتو ممنونیت خارج مرستې ترلاسه کول او له دولتي امکاناتو او مالی مرستو استفاده کول د افغانستان د انتخاباتو قانون د اووی ام ماده لمړی فقره پر بنسټ د جمهوریت سات کمپاین موده شپې ته ورځې ټاکل شوی ده له انتخاباتو ته څلوېښت ساعت وړاندې د سکوت دوره پیلېږي چې پکې هر ډول کمپاین ته خطي بلل کیږي دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت یو شمېر کاندیدانو او انتخاباتي ټیمونو له وړاندې کمپاین کړی و خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسن وایي چې د رسنیو د راپورونو له مخې او د ځینو انتخاباتي ډلو د ثبت شویو شکایتونو په اساس یې یادو کاندیدانو ته توصیه کړې ده د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه له وخت مخکې کمپاین له قانونه سرغړونه بولي او ټینګار کوي چې یوازې د کمیسیون له لورې توصیه کول بسنه نه کوي د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای انتخاباتي کمیسیونونه د شفاف انتخاباتو لپاره باید قانون پلی کړي
په کار دا چې کمیسیونونه باید په قاطعیت سره دغه بحث تعقیب کړي خپلواکو څخه ګټه واخلي د کاندیدانو ته تحصیل نه راځي خپلواک دریځ ولري او په اینه کې خلک هم باید دغه اعتماد په کمیسیونونه لري چې دا دوی له قانوني واک څخه ګټه اخیستی شي او په خپل زرشت کې کوم مشکل نه لري
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسن وایي چې د خلکو لخوا د ثبت شوی او د رسنیو د راپورونو لمخې د انتخاباتي مبارزو په اړه د هر ډول شکایتونو د ترلاسه کولو او رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ
د کونړ د چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې تر اوسه په ولسوالۍ کې د نورو ولسوالیو په شان د آبادۍ او بیارغونې کارونه نه دي شوي دوی حکومت ملامتوي او وایي چې چپدره ولسوالۍ له پامه غورځولې ده له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري
د کونړ چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي سیمه یې د کونړ او نورستان ولایتونو ترمنځ د وصل نقطه ده خو تر اوسه پکې حکومت د آبادۍ او بیرغونې چارې نه دي ترسره کړي قومي مشر خانزاده ازادي راډیو ته وویل
د ولسوالۍ تعمیرات مې نشته دی یو تعمیر کې کول اداره په غوړه غونډه ده هسپتال مې نشته دی نسایي ولادي ماشومانات لپاره ځای کېږي زنانه لپاره ځای کېږي زخمي لپاره ځای کېږي
ډاکټر حکیم بیا وایي مرکزی او ولایتي حکومت چپدره لپامه غرزولې ده
د چپدری ولسوالی د مرکزی حکومت د نظر نه ډیره چپده دلته انکشاف مخ پوړان نه وړي انکشافي کارونه نه کوي زما د چپدری ولسوالی او بو تقریبا د 160 متر شاورون نه رابېږي دا وطن می وبو وړ نورستان د جنال د کور په کور باندې په باندې باندې سره کې ورسو زمونږ ساريګر سره کوي نه د ولسونه په خپل لاسونه باندې جوړي دیګل سره ولسونه په خپل لاسونه جوړي د لندلام سره د ولسونه په خپل لاسونه باندې جوړي
عبدالشکور اکبر زیوی دوی سره د آبادی او بیرغونی په چارو کې توپیرز چلن کیږي
کوم پروژې چې راځي تاسو ته ټول ولسته بهتره معلومه دا ټول ته خلک ناش چې واځي په کونړ کې منځ مرکزی ولسوالۍ چې کوم دي چې کوم خلک وکیلان لري ټول پروژې عمل ته تقسیمېږي د چپ د ولسونو د بیرغونو د کارونو د انکشافي کارونو بيخي کلي ډول به برخې دي
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ومنل چې په تیرو کلونو کې څه د جنگونو او څه هم د چارواکو د نه پاملرنې په وجه په چپ دره کې د آبادۍ کارونه نه دي شوي او د یادو خلکو شکایتونه په ځای دي دوی هڅه کوي چې د چپ ادارې ولسوالۍ کې د رغونې او بیا رغونې چارې پیل کړي
واقعا د ګلسلک خلک د چپ ادارې د درې واقعا مستحق دي د دوی حق د چمو خدماتو ته وړاندې کو
د تیر یک شنبه پورز د چپ ادارې ولسوالۍ اوسیدونکو د پارونه صدآباد لاره د دې د پاره بند کړي و چې حکومت ورته یاد سرک په اساسي ډول ورغوي د لارې بندې دو سره سم د کونړ والی ورته د سرک بیرغولو او په راتلونکي کې د سرک تیر کولو ژمنه وکړه او د ترمیم چارې پیل شوې
دا سرک منظور شوی ده په ما دې خاطر چې دا مشکل ماجل حل کړی وي مانګي د ولسوالۍ نه تر د نورستان تر حدود پورې چغل اندازي شروع شوی او ورکاري ختمه شي بیا له خیره د کیر کارونه هم د چغل نه شروع کی هم د پارون نه شروع کیږي
خو خلک شکایت کوي چې دغه ترمیم هم په سمه توګه نه ترسره کیږي د کونړ چپدره د نورستان او کونړ ترمنځ پراته ده چې په خوای زیاته ساحه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې و، خو اوس په هغو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ تاوتریخوالی روان دی. خلک به وایي وسلوالې ډلې د آبادي او بیارغونې کارونو سره غرض نه لري او باید چې حکومت او مرستندوی ټولنې په یاد ولسوالۍ کې د رغونې چارې شروع کړي.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان وای په مرکز ګردیز او شاوخوا سیمو کې د تفریح لپاره داسې مناسب او معیاري پارک نه لري چې دوی له خپلو ملګرو او کورنیو سره ورشي. دوی د ښاروالۍ پر ریاست انتقاد کوي چې د مناسبو تفریح ځایونو په جوړولو کې پاتې راغلي. د ګردیز ښاروال د ځوانانو غوښتنه په ځای بولي او وای اوس په دې کار کوي څو ځینې پارکونه د یو قرارداد له مخې خصوصي سکتور ته وسپاري. له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال احسان آریان راپور وابری.
د پکتیا شمیر ځوانانو د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په مرکز ګردیز او شاوخوا سیمو کې د تفریح لپاره مناسب ځایونه نه لري. دوی وایي چې څو ځله یې د غوښتنه له اړوند ادارو سره شریکه کړې خو چا یې غږ نه دی اوریدلی.
نوم محمد ریاض دی. تفریح ځایونه پکتیا کې هیڅ نشته. یو دوه پارکونه جوړ کړي دي، هغه هم د شهید سي خلکو هلته تسلي نه کوي چې لاړ سي.
نوم عزیز رحمان شفق دی. په رښتیا هم په پکتیا کې په ټول زون کې هغه رقم تفریحي ځایونه نشته چې مینوال ورسي او هغو نه خوند واخلي.
د غزوانان وایي د ښاروالۍ ریاست په بودیجه د ګردیز ښار د لوړ پوړیزو ودانیو په سیمه کې یو پارک جوړ شوی چې د نه پاملرنې له امله اوس د استفادې وړ نه دی.
تلاش هم زه پکتیا کې هیڅ د ځوانان لپاره د تفریح ځای نشته او یوازینی یو د بلند منزلو پارک د ښاروالۍ لخوا جوړ شوی دی چې هغه په نشتی حساب ده.
د ګردیز ښاروال اسمت الله خالد د ځوانانو یاد غوښتنه پر ځای بولي، خو وایي چې د امکاناتو محدودیت په وړاندې ستر خنډ دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل هڅه کوي چې پارکونه خصوصي سکتور ته وسپاري څو هغوی پکې پنګونه وکړي.
په تیرو وختونو کې په دغه برخه کې د ګردیز ښاروالۍ د سکو مزان ته ځانګړی لاس ترونه درلودله، ولې په اوس وخت کې موږ په تقریبا په درې پارکونو باندې کار کړی دی چې یو پارک پخوانی پارک ده چې هغه په دغه وخت اوږدمهاله قرارداد باندې خصوصي سکتور ته ورکړو تر څو وکولی شي دغه برخه کې هغوی پانګونه وکړي.
که څه هم د پکتیا ښاروالۍ ریاست مسؤلین د تفریحي ځایونو په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، خو یو شمېر دغه ځوانان بیا وایي چې څو څو ځله ورسره همداسې ژمنې شوي چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د کندوز ولایت په مرکز کې د څلورو ټولګټو پروژو کار پیل شو. پر دې پروژو 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. له کندوزه اجمل آریان.
په کندوز کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د څلور ټولګټو پروژو کار پرانیستل شو. د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې پروژو کې د معرف سړک د جوړېدو چارې پای ته ورسېدې او ګټه اخیستلو ته وسپارل شو، او دغه راز د معلم سید محمد عسکر د کوڅې کانکریټول، د فیروز کوی کوڅې د پل جوړول او په باغ زنانه کې د چای خونې د جوړولو چارې پیل شوې. او دغه پروژې د کندوز ښار په لومړۍ، دویمې او پنځمې ناحیو کې پلي کیږي. د کندوز ښاروال فرید احمد فضلی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
حزینش از طرف دفتر لوګو پرداخته میشه.
د دغو پروژو مالی لګښت د لوګو، د یون ډی پی، د اغا خان دفتر او د کندوز ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي، او د یادو پروژو د جوړولو چارې به په دوه میاشتو کې بشپړ او ګټه اخیستلو ته به وسپارل
شي.
بلخوا د کندوز اوسیدونکي هم د دغو پروژو د پلي کولو له کبله خوښي څرګندوي او دغه راز پر حکومت غږ کوي چې د دغو پروژو د پلي کولو چارو څخه په جدي توګه څارنه وکړي تر څو دغه ټولګټې پروژې په ښه توګه تطبیق شي. د نوموړي ولایت د لومړۍ ناحیې یو تن اوسیدونکي عبیدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پروژه رابطې ملت با دولت بسیار
د ډول پروژو په پلي کولو سره خلک د ژوند له اسانتیاو څخه برخمن کیږي او له کبله د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن را کمولی شي او دغه راز د ولس باور پر حکومت لا زیاتولی شي. په ورته وخت کې د کندوز ښار د دویمې ناحیې اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې سړک خامه و او خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي وو او په کانکریټولو سره باید د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د کندوز ښار د دویمې ناحیې یو تن اوسیدونکي حمیدالله په دې اړه وویل موږ خوشحاله یو چې د دغو ټولګټو پروژو کار پیل شو او له کبله باید د ښاریانو شته ستونزې هوارې شي، او زه هیله من یم چې خلک د دغو پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د کندوز ښاروال دغه راز خلکو ته زیری ورکړ چې په نږدې راتلونکو کې په دننه ښار کې د 13 نورو ټولګټو پروژو کار هم پیلیږي او په بشپړېدو سره به یې د ښاریانو شته ستونزې هوارې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران او برېټانیا ترمنځ د وروستي کړکیچ له امله په فارس خلیج کې د تیلو او نورو تجارتي موادو لیږد رالیږد له کړکیچ او خنډ سره مخامخ شوی دی. په همدې منځ کې د ایران ولسمشر په زمینی ډول ویلي دی چې د ایراني بیړۍ د خلاصون په بدل کې شایي برېټانیوي بیړۍ خوشي کړي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې اشاره ورکړي چې له برېټانیا سره د تیلو د بیړیو تبادله او له امریکا سره د اټومي موافقه په اړه په غیر مستقیم ډول خبرو ته تیار دي. د ایران د جمهوری ریاست پر وپاڼه پرون د روحانی له خولې لیکل شوی و چې له ځینې اروپایي هیوادونو سره لانجنه غواړي. د ایران ولسمشر هم همداراز ویلي چې که برېټانیا له داسې ناسمو کارونو لکه په جبل طارق کې چې وکړ لاس واخلي، ایران به هم مناسب ګامونه پورته کړي. روحانی ویلي چې که برېټانیا د په وینا له هغو ناسمو کارونو چې کړي دی راوګرځي، د ایران ځواب به د هغوی د فعالیت مناسب وي. د ایران او برېټانیا ترمنځ کړکیچ هغه وخت سیاسو چې د برېټانیا شاهي سمندري قواوو د ایران یو تیرونکي بیړۍ په جبل طارق کې ونیوه. دا پیښه د جولای په 14مه وسوه. د جولای په 19مه ایران د برېټانیا یو بیړۍ له درویشت عملیې سره ونیوه. دا بیړۍ د ایران د هرمز په تنګي کې نیول شوې وه. د برېټانیا بیړۍ او عملی د ایران په جنوب کې د بندر عباس په سیمه کې ساتل کیږي. پر هغوی تور دی چې د نړیوالو سمندري قوانینو څخه یې تیری کړی دی، خو برېټانیا دا خبره رد کړې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د چهارشنبې په ورځ وویل چې د برېټانیا له لوري یو منځګړی ورستول سوی دی ترڅو د دغې بیړۍ د تبادلې لپاره معامله وکړي. د امریکا سره پر لانجه هم روحانی ویلي که د اقتصادي بندیزونو په برخه کې اوربند وشي، تهران به له امریکا سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات په 2013 میلادي کال کې د هغې اټومي موافقې څخه وتل چې په 2015 میلادي کال کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ شوې وه. تر هغه وروسته د امریکا متحده ایالاتو پر ایران خپل بندیزونه له سره ولګول. د ایران د جمهور رئیس په حواله د هغه هیواد د جمهوری ریاست پر وپاڼه د کلسوي په دې اړه یو شمېر هیوادونه منځګړي دي. له دواړو خواوو تماسونه هم نیول شوي دي. موږ به دې ته دوام ورکړو. خو د ایران د انقلابي ګارد ځواکونو قومندان حسین دهقان الجزیرې ته ویلي دي چې تهران به هیڅکله په هیڅ شرایطو کې له واشنگټن سره خبرې ونه کړي. هغه همداراز ویلي دي چې په فارس خلیج کې د اروپا سمندري ماموریت په خطرناک کړکیچ بدلېدلی سي. له ایران سره په اټومي موافقه کې یو شمېر اروپایي هیوادونه برېټانیا، فرانسه، جرمني، روسیه او چین هڅه کوي چې دا موافقه خوندي وساتل سي. ټاکل سوی ده چې په ویانا کې په څو ورځو کې په دې اړه غونډه وشي او د ګډون کوونکو هیوادونو استازي به پر دې خبرې کوي چې له ایران سره اټومي موافقه څنګه خوندي ساتل کېدلی سي.
ستاسو ل پیغامونو
رادیو خوش ولایت من خلو ولسوالینا دا پیغام ساتوان آ پیغام په دې ډول لای چې ولسمشر اشرف غنی صاحب د خوش ولسونو سره وعده کړی و چې زه به تاسو ته برکت کړم. هغه برکت وشو د کابل نه مټې هم را رسېدلې دي او مزي هم په نصب شوي دي، یعنی کېبل هم په نصب شوي دي. مکمل کار یې خلاص شوی دی او اوس په خوست کې ډېره سخته ګرمي ده، ډېر سخت او د خلک ته ډېر زیات تکلیف دی. نو موږ ولسمشر صاحب ته یو چې ته چې د برق اوس فعال نه کې نه رچې کې پوتې دي، بیا نو په ژمي کې برق ته دومره ضرورت اړتیا نه وي. وسلام
ګلاله افغان د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. موږ مشکل دا دی چې په پکتیا کې سرحدي قلمانداري باندې کوم پالنې کار کېده د کلیوالو لپاره هېڅ کار نه دی کړی او موږ ډېر له مشکل سره مخامخ یو. په خپله د جوړو کار پیل کړی خو دومره موقع هغه نشته چې موږ خپل محصولات پکې وړاندې کړو او پورانه اجازه لیک ترلاسه کړو. خو دا د حکومت مسؤلیت دی چې سره مرسته وکړي او کورنۍ ته مصینغت ورکړي. دولت
پورا کیا
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو کولی شئ چې پر دې سربیره د افغان بیسیم د 803 شمیرې له لارې پیغامونه راوستوئ. ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې لولو او له نورو اوریدونکو سره شریکو. د ازادي راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې په منځني څپه 12 شپږ نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. زموږ خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې خپریږي. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ ته ویبپاڼه پته ده. خو اوس چې 4 بجې او 10 دقیقې دي، د لنډو خبرونو نوبت دی. ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه ټینګار کړې دي. ولسمشر غنی نن له جنرال ډنفورد سره په ارک ماڼۍ کې ولیدل. په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لشتر لژه 11 کسان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. په تخار ولایت کې پر نظامي تاسیساتو د طالب وسلوالو په حملو کې لشتر لژه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل سوي دي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ 11 غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی داس شودلې چې ګواکې له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادلې ته او پر خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دی. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې 2 توغندي وشتلې. دا خبره د جنوبي کوریا لوی درستیز کړې ده.
تاسو آزادي رادیو اورید. رواني خبرونه په دوام کې 2 پروګرامونه لرو. خو مخې تر دې سپورتي خبرونه واورې.
د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د را روانې لمریزې میاشتې په 10 نیټه به په کابل کې په ملي کچه د وشو آزادي سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن آزادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د جوړولو مناسبت د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې اسلامي کلیزې نمانځل دي.
تنها میان کابل نیست، بلکه یک تعداد از ولایت ها هم د مسابقات اشتراک میکنند. بار اول نیست، البته بار سوم ماست که مسابقات مدار میکنیم. انشاءالله در ردیف کې نیم بزرگ سالاست، نه در ردیف کې جوانان.
ښاغلی یورش وایي د سیالیو په پای کې له لومړي تر درېیم مقام اخیستونکو لوبغاړو ته ستاینلیکونه او ډالۍ هم په نظر کې نیول شوي دي. ټاکل شوې سبا د افغان کرکټ الف لوبډله د بنګلادیش پر وړاندې خپله 4مه یوه ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ تیرې درې ترسره شوې یوه ورځنۍ سیالۍ دوه افغانستان او یوه یې بنګلادیش ګټلې ده. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې که افغان کرکټ الف لوبډله لپاتې دوه لوبو یوه هم وګټي، د سیریز جام به خپل کړي.
افغان لوبغاړي هڅه کوي چې دغه سیریز په خپل ګټه تمام کړي. د ویلز چې د بنگلاديش په الف لوبډله کې د بنگلاديش نامتو لوبغاړي شامل دي او وسرتن کې د هغوی یو شمېر ملي لوبغاړي هم په دې ترتیب کې شته دي.
افغان لوبډلي د دې سیالیو له پیل وړاندې په 4 ورځنۍ سیالۍ کې هم بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین پر ځخت خبرې کوو. ولی یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي.
درې دانه مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا 15 مې واکسین کړی. بیخي بې دماغه دي، بلو کم دي، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسول ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نری رنج، توري ټوخلې، تور زیری، تیتانوس فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اکله دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې لاغې څخه اورو.
مخکې مې نه کول نه پوهېدو دلته چرال وس په واکسین باندې پوهېږو وس واکسین وو زه نه پوهېدم بیا خلک راته ول چې دغه وس واکسین کړه سلوختې چې پروسه یې مې واکسین مې کوي بیا ول چې د درو میاشتو څخه بیا یې راوړو بیا ول چې د نو میاشتو څخه بیا یې راول بیا مې دا 3 واکسین ورته کړی دی نور مې نه دا ورته کړ 3 دانې مې نه دی واکسین کړی نه پوهېدو دا 15 دانې نور مې واکسین کړی
هغه دې نه دی واکسین کړی اوس څه مشکل لري
بیخي بیا دماغ دی بل رقم دی
څه رقم به دماغ دی
دا چې خبر ورته کوم دا خبره نه مني بیا زما وام داسې وام چې پوال نه
سومره مریضی ګداري سندې واکسین کړي
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سین نه چاغي ګن سميګ بس بل رقم
داسې واکسین کړي دین دي
او چې دا واکسین کړي مینه دي ته بیا کلینیک کان را لو دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کوي بیا کارتون راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي دا چې دی در مرز دی دا واکسین بیا پويس
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. کچېرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولای شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکله وایي
چې په تاسو اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو. بیا نو تر یو کال پر واکسین کو بیا وکړ چې تیر سي بیا واکسین نه کوي بیا وایي بل لسمهشته کوي په یو کال کوي بیا واکسین کوي. واکسین مشکو واخلې زارې ودا کارت ورته پروت
اې تا په نظر دا واکسین څه فائدہ لري
خلک وایي چې فائدہ لري زهر مرز وای باج دي څه وای دا شری دا کوي نور کوسک چې دی دا نور مرزونه چې دی وای دا څه فائدہ کوي دا واکسین
دی هم دی لپاره واکسین کوي
دا دی دا پر واکسین کوي
اې تاسو په منطقه کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی
نه زه کړی زمو کورنۍ زمو سره خټول کړی
د څوک نه ست واکسین نه کوي
نه واکسین نو کوي ټول کوي ولې نه کوي ټول دنیا کوي
تر اوسه تا خپل دی واکسین فائدہ لیدلې ده
خپل د وطن څخه پر اساس ترالو ما 15 پیری واکسین وکړ ما خپل واکسین می وکړ بیا دا نو څه نه وکړي ها واکسین خو کو خلک وای واکسین شته پولیو ورکوي واکسین ورکوي ځینې وای شته ځینې وای نه دي شته نه دي دا څه خلک وای
تخپل څه وای
ډاکټران وای چې څه ده ځینې خلک وای وای دا تر خلک وای یا چې واکسین مکوي څه نه سر خبره اره وکړي خپل دغه کوشش کوي
خپل زره نه ارڅو غږیږي
او کنځل تر راځي واکسین غوالم راځي پولیو غوالم راځي کشن چې دی واکسین ټیم چې پرځ بیا ورې کلینیک ته ورې ډاکټر ته ورې واکسین کوي
هغه مشمان چې په خبره پویږي او ګرځي هغه له واکسین څخه زکه تختی چې وای د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي خو وکلنې مریم چې نوې واکسین کړای وای چې د خوګ نشوه
کلینیک ته ډاکټر
کلینیک ته لاړی ښا چې واکسین درته وکړ کنه بیا د لاس درد وکړ
درته نه کیسر
تر اوسه ری څو واکسینه کړی
15 پیر
15 پیر دې کړی دي د دې چی واکسین مخور
د شیر د وغل
د افغانستان په بیلا بیلوسی مو کې هر کال د واکسین پاکله عامه په هواي خلکو ته ورکول کیږي خو بیا هم یو شمیر ماشومان لدی لوی نعمت څخه بی برخې شي د واکسین د ارزښت د لارو خانه کولو لپاره مودیا مرختیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه په هواي مسول ګل خان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولو که خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکي
د ډیر زیاتو خطرناک ناروغیو په مقابل کې دا کوای مې چې علاج دی یا د ناروغیو مخنیوي دی ځکه دا کوم واکسینونه چې مونږ په خپل پروګرام کې شامل کړی دي ډیر زیاتې ګټې لري نری رنز یا سل یا وړی رزیت خطرناک ناروغي ده دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې لس میلیونه وګړي اخته کوي او په دې کې بیا یو نیم میلیون وګړي د دې ناروغي له کبله خپل ژوند لاس ور کوي مګر کچیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګيږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي د دې خطرناک ناروغي مخه نیول کېدلی شي همداسې زمونږ نور ډیری ناروغي دي لکه تور زیړی ناروغي دا تور زیړې ګورې دومره یو خطرناک ناروغي ده چې دا هر کال یو سلو نه هیڅ میلیونه وګړي یا خلک چې دی په ټوله نړۍ کې اخته کولې شي، او تقریبا 443 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وي، یعنی دا په خپل د میکروب په ځان کې لري، دوی ته دا میکروب څه نه وي خو دغه میکروب نور ته دا لیکدوي او نور خلک په دې ناروغي باندې اخته کوي. موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاخ دا چې د ډیره زیاته خطرناک ناروغي ده، د ځیګر د سرطان یا چنګاخ سي دي دا په خپل د تور زیړی لکول عمل تر راځي.
اګه د سې یو شمیره راتوي چې هر ورځ په کوم شمیر ماشومان واکسین کیږي، هغه کدي بیلابیل ناروغي پر وړاندې
واکسین لنی کمرغه چې د افغانستان ګډ ګډ تر رسیدلې دي. ټول کلو او باندو کې زمونږه واکسینونه شتون لري، کوڅو کولای شي چې روغتیاي مرکز ته خپل ماشوم راوړي. په هر روغتیاي مرکز کې لس واکسینونه، یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نه کته یا غوي ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي. د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کلو او بانډو ته ورځي اول خپل ماشومان واکسینوي. داسې درته ویلی سم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږه نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د یو کال نه کته یې منګه په روغتیاي مرکزونو کې واکسیدو.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د سیاو آزاد خلکو په مانس کې خوراسوي دي چې ګوښی دا واکسین موزر تمامې دي لسی لام دی واجی هغه کسان چې د سیواد کچې ټیټه ده خپل بچی نه واکسینې. تاسو په دې اکل څوایې
تاسو باور وکئ په نور نړۍ کې دا واکسینونه داسې لکه موږ چې وړیا ورکو داسې وړیا نه ارزه کیږي. په اروپایي ټولنه کې هر ځل چې ماشوم کلینیک ته وړل کیږي هغوی نه په یو ځل واکسینېدو باندې 100 یورو د دوی نه اخلي کورنیو نه، خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت له مخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي او هلته واکسین کې. خو دا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او هغوی په دې پوهیږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوی د درملنې نه ډیر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده.
یو خو دا خبره سولات چې د ځینو کورنیو د سواد کچه ټیټه ده نو دوی د واکسین په ارزښت نه پوهیږي، ماشومان هم نه واکسینې. بل څه د لامل سوی دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت ښیي. یو شمیر خلک
البته خپل دغه واکسین د تطبیق نه وروسته په هماغه شپه باندې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لږه نارامي او تبه او یا هغه د اغزه کې چې پچکاری ورته شوی ده په اغزه کې درد او سورواله پیدا کیږي. بیا کورنۍ دغه ماشوم د غزړه نشي زغملی. البته دوی وایي چې دغه د واکسین له امله دغه شی رامنځته شوی دی، نو بیا د دې نویر لري چې ولاد دا واکسین په خپل د دې ناروغي لامل کیږي. کورنۍ ته په ډاګه ویل سم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نخې نښانې پیدا شوي دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې مونږ ته نه تمه لرو هغه واکسین کړی دی.
یو ماشوم باید څو ډول واکسین چې دا خو سمه ده چې بیلابیل ناروغۍ ځانته بیلابیل واکسینونه لري کنه، څنګه کورنۍ وپوهوو چې خپل بچی څو ځله واکسین کوي؟
که تاسو لیدلی مونږ ګوره په ټولو ښارونو او په بانډو کې مونږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی او بیا حتی په رسامي شکل باندې هم دغسې 15 ګوتې د لاس رسم کړي دي او خلکو ټول ته دا پیغام رسولی دی چې ماشوم تر یو کلنۍ پورې باید 15 ځله نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي. نو 15 ځله واکسینېدو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کېدلی شي. بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کېدلی شي.
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي غوی له کومو خطرناکو ناروغیو سره مخ کېدلی شي؟
د واکسین په مهالویش کې 14 واکسینونه دي. د نری رنځ یا د سل ناروغي دا یا د دې په وړاندې واکسین دی. بل د تور زیړی واکسین دی زموږ سره. همداسې د ډیفټیری یو ډیره زیاته خطرناکه ناروغي ده، ټیټانوس یو ډیره زیاته خطرناکه ناروغي ده، پولیو زموږ ډیره خطرناکه ناروغي ده. د دې په څنګ کې شری ګوري ډیره یو زیاته خطرناکه ناروغي ده، ډیر زر خپریږي په دغه موسم کې. دغه نسنه ست ډیر رامنځته کیږي. درنی کورنۍ باید دغه ټکی په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي ترڅو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسئ.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، ډاکټر ګلا خان ایوب وچی ماشوم ته د واکسین پرځښت غږیده. دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه خي چاري.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د کور کلی یوی بلی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د کور کلی د خبرونه د تګ راتګ پر مهال د ترافیکی اشارو مراتولو ته ازنګړی شوی و بوري چې ولی یو شمیر موټر چلوونکي او خلک ل سړکونو د تیرېدو پر مهال ترافیکی اشارو ته پام نه کوي. د ترافیکی اشارو نه مراتول کومې ستونزې رامنځته کوي او څنګه ترافیکی اشارې مرات کیدلی شي؟ د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه اکرام الله اکرام وړاندې کوم. په خبرونه کې د راپور تر څنګ د مخالکو نظرونه او د خبرونه په پای کې د ترافیکو ریاست له یو مسول سره هم مرکه لرو. خو اوس راپور ته وښیو چې مریم توخی وړاندې کوي.
کله چې په نړۍ کې ځمکني نقلي وسایل ډیر شول، د بیروبار د کمیدو لپاره ترافیک ته اړتیا پیدا شوه چې د ډیرو نقلي وسایلو لارې له بیروبار خلاص کړي او په دې وسایلو کې تلونکي خلک له لاربندیو سره مخ نشي. خو د وخت په تیرېدو سره دا وسایل دومره ډیر شول چې نشوای کېدای په هر لاره کې د یو ترافیک وي. د دې ستونزې د حل لپاره ترافیکي اشارې رامنځته شوې او خلک وهڅول شول چې خپله د بیروبار او لاربندیو مخه ونیسي او همدا ډول ورسره ترافیکي پیښې کمیشي. ترافیکی اشارې په درې رنګ دي. سور رنګ د موټر لپاره ده چې موټر دې د سړک څخه تیر شي. شین رنګ د پلي خلکو لپاره او زیړ رنګ هم د موټرو د چمتووالي په خاطر. ترافیکی اشارې اوس د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ترافیکو دنده مخ ته وړي. خلک او موټر چلوونکي د همدې اشارو په لارښوونه تګ راتګ کوي، خو ویل کېږي په افغانستان کې د اشارو ته پاملرنه نه کېږي او په همدې سبب په ښارونو کې بیروبار او لاربندۍ ډېرې شوې دي. د کابل د استالف ولسوالۍ سیدونکې جان هغه یو له دې کسانو څخه دی چې ترافیکي اشارې نه مراتوي. دا چې ولې د ترافیکي اشارو ته پام نه کوي وای
نو ستاسو اشاره سره وای، یعنی به چې موټر تیر شي او ته تیر شي، پیاده راو تیر شي، ولې تیر شي د موټر نه؟
ولا خو ګورو چې اکثره خلک تیریږي نو څنګه وکړو؟ او تعامل نشو کولای. ګورو خلکو ته چې ګورو موږ هم باید هغه څه وکړو نو څنګه وکړو؟
دا به مشکل درته نه جوړي.
مشکل خو جوړيږي، خو
یعنی ډیر خلک هم داسې کوي.
یاره ډیر خلک هم داسې کوي. یو
ځنه پیژنې؟
محمد امین ټاکسي وان د شهر کابل یم.
دا ترافیکی اشارې چیر خوانه مرات کی؟
د دغه خلکو درخوا
څومره وخت مو د کی ځای کیږي؟
والله یو ساعت بس ساعت یا شهر کې دا ته ګور شي یو ساعت دغه کی ولاړی نو را خوش درم نو ولاړی.
پیاده خلکو د خوانه ترافیکی اشارې مرات کی؟
نه والله نه کیږي.
تاسو نه مراته
نو کله هغه څه مو نه پاتې شي شو لار باندې مجبور شي وڅخه لار شي ورنه.
د برېښنا شرکت کارکونکي انجینر عبدالواسع میدانوال بیا وایي چې ترافیکي اشارې د ښار د نظم لپاره دي او د اشارو د نمرات عامل هم د خلکو او موټر چلوونکو بې خبري له قانونه بولي او وایي
کو ترافیکي اشارې خو د وسایط نقل لپاره دي. موږ ملامت یو درې ورځ خلک درې ورځ دي چې هلته ورشي په ترافیکو کې جوار ځای لسان په مقابل کې 2300 روپۍ ورکوي. یا مثلا یو ځنګ ورته راځي د پلاني ته هغه ورکړه نو هغه مقررات پیژني. د درې ورځې چې ولکه وپیژني د اشاره چي ده او بل دغه موږ تاسو به خصوصا په دغه اتلسو کلو کې د خلک ټول د قانون بې خبره دي. که چاته قانون وایي هغه ایران پاتې کېږي. د قانون چي ده ټول په لا قانوني کې روان دي.
نوموړی د موټر چلوونکو تر څنګ ترافیک هم ګرم بولي او زیاتوي
که 50% ډرایور ملامت ده 50% د مسولین ملامت دي. ځکه راځي اول خو د اشاره فعال نه ده. وخت چې فعال نه ده د خپل ځان ترې تیری زغره د خلک مليدي چې حالت ولاړ وي. دلته یو کار کیږي وای دا د ما مسولیت نه ده. حالت ولاړ وي دا د ما مسولیت نه ده. دا مس عملي انارشي ده، ګډوډي ده. عملي دا چې نو مسولین قانون مراد کوي نه ډرایوران.
په کابل ښار کې ټکسي چلوونکی رحم الدین بیا له یو شمېر چارواکو او زورواکو ګیله کوي او وایي چې د دوی لخوا ترافیکي اشارې نه مراعاتېږي او د واټونو د ګڼه ګوڼو سبب کیږي.
چیرې چې زورواکي دي تورې شیشو والا موټر دي هغوی چراغ ته نه ګوري چې شنه ده او کسره ده، نه ودرېږي، ورته ډایرکټ تیریږي. غیر ټکسیوان چې هغه ته پرچم ورکول کیږي هغه ټکول کیږي او په قانون د تورې شیشو والا باندې نه پلی کیږي. پیاده رو اشاره لګیدلې ده، ترافیک نن سبا دې ته نه ګوري چې دغه اشاره لګیدل دغه د پیاده رو وخت ده او دا د ټکسي وخت ده. هلته پیاده رو هم روان ده، هلته ټکسي هم روان ده. دغه مشکلاتونه ډېر زیات دي دلته. که چیرته په تورو شیشو والا یا په زورواکو یا د لینجر دا اولاد وروره په دې باندې تطبیق شي دا قانون دا به ډېره ښه شي. یوازې دا نه چې ټکسي دا وروره غریبه ټکسي د هغه تار ځای کې ودروه او دا ډېر غټ مشکل ده.
همدارنګه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی روښان هم د ترافیکو د اشارو او قانون د نه مراعات سر ټکوي او وایي که چیرې د ترافیکو قانون مراعات شي خلک به له دې لاربندیو خلاص شي.
او اشاره څوک نه تطبیقوي، قانون ته څوک نه ګوري. که قانون چا په ځان تطبیق نو رشم ختمیږي او هر یو سړی ښه پته بم او نور داسې داسې اصلي کې که هر یو سړی قانون په ځان په خپله دولت کې مثال خبره چا قانون په ځان تطبیق نو افغانستان انشاءالله جوړ ده. رش به هم نه راځي منځ ته، ترافیکي پېښه به هم منځ ته نه راځي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی عبدالجلیل قریش زاده بیا د نورو ستونزو تر څنګ د کابل ښار د لار بندېدو اصلي لامل هم د ترافیکي اشارو نه مراعات ګڼي او وایي
معلومدار خبره ده خلک چې ترافیکي اشارې نه مراعاتوي د دې باعث کیږي چې په یو چارې کې بیروبار جوړ شي. چې یو چیرته بیروبار زیات شي خامخا هلته به ټکر یا درته مه یو چا د مشکل نه رفع کېدل یو څوک غواړي چېرته په خپل وخت سره ورسیږي. دی چې ترافیکي اشارې څوک نه مراعاتوي بیروبار چې جوړ شي یو چارې کې نو هغه خامخا د ربندې سبب کیږي او یو څوک خپل نه شي کولی چې خپل مشکل یا خپل هغه محل کار ته ځان را ورسوي. یو ورځ خپله په سړک کې تیر شو، ترافیکي اشاره مراعات نه کړه، دې ته ورسېدلو چې موټر ډېر په هغه سره بریک واخیستو او موږ وډر کړلو. خیر همداسې شو چې موټر وهلو، اگر که دونه ژوبل نه شلو خو بیا هم نو اوس مراعاتوي ولې نه.
درنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه هم لرو چې اورېدو ته ستاسو پام اړاړوم.
حاجی عبدالوایت د لوګر رسیدو کې تر دې شه خبرې د قوانین مو ترافیک مقرر سي. خو دې شه خبرې څوک موټر نه وایي، څوک ټکر نه کوي، یو بل نه کوي، نو ظاهر په وخت کې داود په وخت کې دا داسې قانون مراعات وکړي. هیڅ څوک د ترافیک نه به قانوني کول نه د اشاره ستېره در نه شي داسې کول.
توریاره د پکتیاله ښه خبره ده. دا باید ټول اصول قانون مراد شي. که قانون مراد نشي خو دا ګډوډي هر وخت برابندي. زه خپل هم یو ډریور یم. زیات خلک قانون نه مراد کوي، نه اشارې ته ګوري، بس اصول نه مراد کوي. مشکلات خو دغه دي چې خلک مریضانی ضرور کاری چیرته وظیفې ته ځي پوه شوې. دا ټول رابندان دغه خلکو جوړ کړی ده چې څوک اصول نه مراد کوي.
ځان احمد ګل اوسیدونکی پکتیا. خګړې ډېرې خګړې لري، ټکار نه موټر بچ کیږي، مثال لارې بندې نه بچ کیږي، هر څه نه بچ کیږي دغه خګړې. نو دا ښه خبره ده کې خو ان عوام ته سہولت وي، ان موږ ته سہولت وي. ټولو ته لازمه ده چې دا ترافیکي اشارې مراد کی او په ځان عملي کی. ان عوام ته سہولت وي، ان زه ته سہولت وي.
دا چې ولې په ځینو څلور لارو کې ترافیکي اشارې شته خو فعال نه دي، د ترافیکو ریاست د عامه پوهاوي لپاره کوم پلانونه لري؟ په پلازمینه کابل کې څومره ترافیکي اشارې فعال دي؟ دا او د تورته پښتنې زموږ همکاري مریم توخی د ترافیکو د ریاست عمومي مدیر ښاغلي خان محمد شینواري سره په یو مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام راړوم.
په پلازمینه کابل کې په څو چارایانو کې ترافیکي اشارې موجود دي.
مننه. په مجموعه توګه موږ څلور دیش دریلارو څلور لارو، په دې کې موږ ټول باید چراغونو سره تنظیم وي. بعد مرغه نه ستونزې چې موږ لرو فیاند لپاره نه تنظیم شوي، صرف ولا څه فعال دي، نور غیر فعال دي.
ځینې ترافیکي اشارې شته دي خو فعال نه دي، یعنی هغه ګروپونه نه ښکاري چې شنه دي او سره دي. کڅنګ
دا غیر فعال دلیلونه څو مختلف دلیل لري. اول دلیل دا ده چې اکثرا وخت دا چې تخریب کیږي د شمال په واسطه باندې یا د سرکتو په واسطه باندې پوډران راځي لنډغر دی دلته وږي خلک دی بازه کیبل شکی وړي دا بس د کی چې هغه ستونزې منګول ورک منګ متوتر په دې باندې کار کوچ د فالیکو ستونزې په دې کې چې په یو هفته بعد چوغور د غیر فالی ال د چک پوینټ نه د ټرافیکو یا هم د پولیس امنی یا غزمینی ال ته نوړې تخریبات لرو از کی چې امنی پولیسي موجوده تی وسی ستونزې زیات نشته کی
همغه لاړو جادو ته شنواری صاحب په جادو کوم ولیدل چې هیڅ ترافیکی اشاره کو موجوده ما مراد کولای نه نه ریوارانو نه عامه وګړو دغه د ترافیکی اشاره نه مراد کول آیا جرم ده کنه ده
بله دا په واځي توګه باندې جرم ده ځکه چې چرته قانون پلی کی پټول باندې بد پیو شکل وسی د څه خلاف دغه کار کوي تبي خبره چا جرم شمول کی او دوی په ترافیک پولیس دوی جریمه کوي
کدا جرم شمارل کیږي او مجرمین په سزا رسیږي نو علت په څه کې دا ورستر بل زیاتیږي
الته متواتر اشاره نشته که متواتر اشاره ټول خلک ته اطاعت کوي او اکثر وخت کوي ته اطاعت نه کوي په دې خاطر چې کلی کله نه یو د بود د یو بل د بود چې اکثر وخت قبل وګړي بیا وسلګي کوي یا ستونزه لري یا رواني مشکل لري یا عجل لري یا قانون باندې تطبیق ځمن تدنه تطبیقي
اما په هوی په خاطر باندې چې خلک پوښي بیرته د خلکو ذهنونه دي ته راوړول شي چې ترافیکی اشاره موجود دي او باید ترافیکی اشاره مراعات شي تاسو هم په هوی د ترافیک ریاست پلار اچولای کنه
بله اچولای دا موږ په کمپاینر لرو په پانتون کې مشکل ځلې خصوصی پانتونو په دولتي پانتونو کې پمنه توګه باندې اوس فیرن پر د څه لوي خونځو لپاره موږ پرسونل ټاکلې دي چې دوی ورځ کې یو سات ورځي اتله تدریس کوي اول سم نیول تر دوه سم سره پورې ته څو وکړو شو په عامه توګه باندې هم په هوای زیات کو عوام سوشل میډیا کې هم زمنګ وړ وړ کلیپونه دي د دې لپاره تنظیم شوی دي چې څو وکړو شي کابل وکړو لپاره هم په هوای زیات
کې هغه جاده چې ترافیکی اشاره بيخي نه لري او د هغه جادو چې تر اوسه پورې فعال نه دي دوی تاسو پلان لري
دی باندې موږ کار روان کړی دا په همکاري کابل محترم خاروالی موږ ته ډیډ لاین کړی چې په حدودا کم تر د نوی ورځو کې به نوی زیرا کا ترافیکی اشاره راځي دا به بچی کیږي او په نوی سیستم باندې به ټول چارې سنبال کیږي
د اسنه چې زیرا کې اشاره هم د پټری اندخونه بیوړل شي
د ستونزه شته د همدغه اجتماع کې موږ لوی شوي د اجتماع سره همدا ستونزه شته دي د یو خانه بیکاری دی بل خانه د رواني ستونزې دي توکل په خدای چې وکړو شو نظم راولو
ته د خلکو نڅ غوښتن لري چې خلک باید ترافیکی اشاره څنګه مراعات کړي او څه غوښتن لري
اکثرا وخت مده ویری دي بیا هم د دا هیله لرم چې دوی د ترافیک سره همکار وسی ترافیک د ټول ملت خدمتگار ده د جامع خدمتگار ده دوی غواړي قانون پلی کړي قانون ته باید دوی تابع وسی همیشه موږ په خدمت کې یو زمنګ ټولې ادارې په خدمت کې ده موږ دوی لپاره د خاورې خرو د زحمتو باسو ته سو کړی شي وکړی شو چې د کابل وګړي په ډېر آرام فضا کې دیو ساهنه بل ساهیت لاړ شي
ډېر مننه
سلامات اوسئ
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیا خېچاري
حالات د دنیا شي او انجام د خپل مینې جړرا شي زده وخت د تور شپو تور تیارو کې مرانو سرا چنشته دمه د دنیا ده پاړو غانو سرا کاو مالو به کاو مالو به دا هو زلفو مارانو سرا چنشته دمه د دنیا ده پاړو غانو سرا کاو مالو به جفا کبھی خفا نیوما خردے کے ماں سارا جفا